د ماسپښین دوی بجې شوې او سادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د سادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې په پیل کې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې د قرغزستان ولسمشر المازبیک اتمبایف ویلي دي چې په روان وړي کې به په ازبکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشیزه کې برخه وانخلي. همدارس به واوري چې د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا عدلیه وزارت دې ته چمتو کیږي چې پر هغو ایراني هکرانو تور پورې کړي چې ویل کیږي په نیویارک کې د اوبو پر یو بند او د امریکا پر یو شمېر بانکونو سایبر بریدونه کړي دي. د دغو یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورني خبرونه له صفي الله ستانکس څخه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال هیله وښوده چې سوله د خبرو له لارې راځي او دواړه لوري باید د خبرو میز ته کښېني. په کندهار کې د پولیسو په خپلمنځي جګړه کې اوه پولیس وژل شوي دي او د هماورې چې د عامې روغتیا وزارت وایي د توبرکلوز یا نریټنس پر ضد مبارزې ته چټکتیا ورکړي. پوره خبرونه د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار هیله وښوده چې سوله باید د خبرو له لارې راشي او دواړه لوري د خبرو میز ته کښېني. قطب الدین هلال نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې باید د سولې د خبرو لپاره شرطونه کښېنه ښودل شي او دواړه لوري د سولې د راتلو لپاره هڅه وکړي. سوله یو لومړیتوب دی چې باید موږ ولرو. سوله په خبرو راتلای شي. د سولې د خبرو لپاره باید شرطونه کښېنه ښودل شي. باید دواړه لوري د مذاکراتو میز ته کښېني. ښاغلی هلال، دغه څرګندونې د افغانستان د اسلام د جهادي ګوندونو په د عالي شورا په یوه غونډه کې وکړه چې نن په کابل کې جوړه شوې. په دې غونډه کې د افغانستان د حرکت اسلامي ګوند رئیس سید حسین انوري هم په طالبانو غږ وکړ چې د پردیو د لاس وسیله دې ونه ګرځي او د سولې پروسې ته دې غاړه کېږدي. په کندهار کې د پولیسو په خپلمنځي جګړه کې اوه پولیس وژل شوي دي. د کندهار امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر وایي دا پیښه تېره شپه د ارغنداب ولسوالۍ په خان ګرداب سیمه کې شوې ده. د مطبوعاتي دفتر سرچینې د حمله کوونکو د شمېر او د پیښې د علت په اړه څه ونه ویل، خو له سیمې یو بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل وژل شوي ټول د یوې حوزې منصوبین دي چې درېو نور امنیتي کسانو پرې ډزې کړي. خو وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې حمله کوونکي د دوی کسان وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د توبرکلوز یا نری رنس پر ضد مبارزې لپاره یې هڅې زیاتې کړې او تیر کال یې 30,000 پیښې ثبت کړي دي. د دغه وزارت د توبرکلوز په وړاندې د ملي پروګرام ترینر متخصص لطف الله منظوري نن ازادي راډیو ته وویل په ټول افغانستان کې شاوخوا 2,000 مرکزونه د توبرکلوز په تشخیص او درملنې لګیا دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې نن د توبرکلوز په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې هر کال 60,000 افغانان په دې ناروغۍ اخته کېږي. خبرونه همدلته ختمیږي، خو یو څه بل هم غواړم وایم. دا چې د افغانستان د فوټبال او د جاپان د فوټبال ملي ټیم به نن په دریو بجو د توکیو په سایتاما کې سره لوبه وکړي. دا لوبه د ورتګ پړاو ده، یعنی یو ځل مخکې هم افغانستان او جاپان سره مخ شوي دي او دا دویم ځل دی چې سره مخ کیږي. او ګټونکي لوبډله به تر ډیره د دې چانس پیدا کړي چې د 2013 کال په نړیوال جام کې ولوبېږي. او همدارس به د افغانستان لپاره یو بل چانس هم دا وي چې که دا لوبه وګټي نو د آسیایي ملتونو جام ته به لار پیدا کړي. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه به احمد شي برات واوروي.
د قرغزستان ولسمشر المازبیک اتمبایف ویلي دي چې په روان وړي کې به په ازبکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشیزه کې برخه وانخلي. اتمبایف دا اعلان نن د قرغزستان او ازبکستان ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د سرحدي شخړې په خاطر وکړ. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې چین، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان غړي دي. تمه ده چې د دغو هیوادو مشران د جون په 23 او 24 د ازبکستان په مرکز تاشکند کې غونډه وکړي. اتمبایف په بشکک کې خبریالانو ته وویل قرغزستان به کله هم کومه جګړه پیل نه کړي، خو دې ته چمتو دی چې د هر تیری په وړاندې عکس العمل څرګند کړي. د مارچ په 13 د ازبکستان چارواکو په لسګونو پوځیان، 2 زغروال موټر او 2 پوځي لارۍ د قرغزستان سره ته نږدې د الابوکا په سیمه کې ځای پر ځای کړل. قرغزي چارواکو په ځواب کې سیمې ته عسکر او پوځي وسایط واستول. دواړو لوریو یو شمېر پوځیان او وسایط د مارچ په 21 په شا کړل، خو وضعیت لا هم کړکېچن دی. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا عدلیه وزارت دې ته چمتو کیږي چې پر هغو ایراني حکرانو تور پورې کړي چې ویل کیږي چې په نیویارک کې د اوبو پر یوه بند او د امریکا پر یو شمېر بانکونو سایبر بریدونه کړي دي. راپورونه وایي چې دا تورونه به نن اعلان شي. دا موضوع د 2013 میلادي کال له هغه برید سره ارتباط لري چې د نیویارک په شمال کې د سیلونو د مخنیوي د بند پر ساختماني پروژې سایبر برید شوی و. د هکرانو له امله په دې بند کې اوبه نه وې جاري شوې. د بانکونو د هکر کولو مسله بیا د 2012 کال ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي سوداګرو او بانکونو ته خبرداری ورکړ چې باید له احتیاطه کار واخلي او پر ایران د متحده ایالاتونو له لورې له لګول شویو بندیزونو څخه سرغړونه ونه کړي. د امریکا د بندیزونو د پالیسي تنظیموونکي کریس بیکمیر چې د ایران د اټومي تړون په برابرولو کې مرسته کړې پرون له دوبۍ څخه د کتنې پر مهال وویل امریکایان نشي کولی چې له ایران سره په تجارتي فعالیتونو کې ښکېل شي. هغه وویل په امریکا کې میشتې هغه کمپنۍ چې له هېواده بهر څانګې لري په دې شرط کولی شي له ایران سره معاملې وکړي چې د پیسو انتقال د بهرنیو بانکونو لخوا ترسره شي. خو د هغه په وینا بانکونه هم په هر ځای کې چې وي باید احتیاط وکړي چې له هغو بندیزونو سرغړونه ونه کړي چې متحده ایالات یې پر ایران جاري ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې کوي او تمه ده چې دوی د سوریا او اوکراین پر شخړو وشغیږي. په ماسکو کې د خبرو په پیل کې جان کیری وویل د سوریې د شخړو د مخنیوي لپاره څه ناڅه پرمختګ شوی دی خو په دې برخه کې باید نور پرمختګ هم وشي څو بشري مرستې ورسول شي. لاوروف وویل د دې خبرو هدف دا دی چې څرنګه نړیواله ټولنه د اوکراین د شخړو په مخنیوي کې مرسته کولی شي. جان کیری به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم خبرې وکړي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له چارواکو سره پر هغو لارو چارو خبرې وکړي چې څرنګه دې ته لاره هواره شي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد له واکه ګوښه شي. د اوکراین په برخه کې تمه ده چې جان کیری له ماسکو وغواړي چې د اوکراین په ختیځ کې پر روسي پلوه بیلتون غوښتونکو فشار زیات کړي څو اوربان ټینګ شي. د ملګرو ملتونو یوه محکمه به نن د بوسنیا د سربیانو د پخواني مشر رودوان کراجیچ په قضیه کې خپله فیصله اعلان کړي. هغه تورن دی چې په 1995 میلادي کال کې د سربرینیڅ د ډله ییزې وژنې امر یې ورکړی و. کراجیچ یوه تر ټولو مهمه څیره ده چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې ته 2 لسیزې مخکې د نژادي جګړې په ترڅ کې د ترسره شویو جنایتونو په خاطر عدالت ته راکاشل شوی. په دغو جګړو کې تر 30 زره زیات کسان وژل شوي وو. کراجیچ چې په 1995 کال کې د بوسنیا سرب جمهوریت د سربي ځواکونو عمومي قمندان و له 12 کلونو تیښتې وروسته په 2008 میلادي کال کې ونیول شو. پر نوموړی اساسي تور په سربرینیڅ کې د مسلمانانو ډله ییزه وژنه ده چې تر لاس لاندې ځواکونه یې پکې ښکېل وو. عراقي پوځیان وایي د عراق په شمال کې له داعش څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. د پوځ ویان برید جنرال یحیی رسول نن وویل چې د الفتح په نوم د عملیات نن سپېده چاود مهال پیل شول. د خبرونو پای
د ازادي رادیو ساته پښتو خبرونه اوري د ماپښین 2 بجې او 8 دقیقې سپېڅلې زملالي بشیریم او دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکي مرسته خپریږي. په دې خبرونه کې دا مهم موضوعات لرو. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي افغان حکومت نسی کولای یوازې افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنیدو لګښتونه برابر کړي.
دولت افغانستان د تنهایی قادر به تامین بودجه مورد نیاز روسیې بزرگ که دارای افراد ملی و بین المللی هست نمی باشد.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي د کاسا زر پروژې تدارکاتي کارونه بشپړ سوي او ژر به یې تخنیکي چارې پیل سي. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د سیمې هیوادونو ځینې بهرنیان داعش ته د ورتګ په تور نیولي دي او همداراز افغان حکومت یو شمېر کسان د دغې ډلې سره د تړاو په تور نیولي دي.
ډېر د داعش افراد موږ نیولي دي چې په هغو کې ښځې هم شاملې وي، په هغو کې نارینه هم شامل وو.
د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سیمه ایز دفتر په کندهار کې د ولسي مرګ ژوبلې د کموالي خبر ورکوي.
د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
په دې خپرونه کې نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې اونیز پروګرامونه سپورت او کور کلی اورېدل مه هېروئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي افغان حکومت نسی کولای په یوازې توګه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنیدو لګښتونه برابر کړي. سید حسین عالمی بلخی نن د جی او پلس یا و باندې ډلې هیوادونو غونډې ته وویل چې دغه ستونزه ملي او نړیوال اړخونه لري او نړیوال هم باید په دغه پروسه کې همکاري وکړي. قاسم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې تر سوریې وروسته تر ټولو زیات وګړي په بهر کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت وایي څه باندې 6 میلیون افغانان د محل په ګاونډیو او د نړۍ په نورو هیوادونو کې میشت دي. سید حسین عالمی بلخی د پنجشنبه په ورځ د جیو پلس یا د وباندې هیوادونو غونډې ته وویل نړیوال باید په داوطلبانه ډول د دغو کډوالو په بیرته ستنیدو کې چې سلګونه میلیونه ډالرو ته اړتیا لري مرسته وکړي. د وی د افغانستان دولت په یوازې توګه د دغه ستری پروسې لپاره چې ملي او نړیوال اړخونه لري بودیجه نسی برابرولی. هیله لرو د نړیوالو همکارانو په مرسته او د خپلو پلانونو په عملي کېدو سره هیواد ته زموږ د وطنوالو د راستنېدو لپاره اساسي ګامونه واخیستل سي. شغلی بلخی ویل د روان کال په ترڅ کې د کډوالو ستونزو ته د رسیدګۍ په هدف ځینې اقدامات کوي. نوموړي له اروپایي ټولنې سره د کډوالو په اړه مذاکرې په امنو سیمو کې د پانګونې له لارې د کاري زمینو برابرول، د انساني قاچاق سره د مبارزې د قانون تصویبول او داسې نور د راتلونکي لپاره له خپلو مهمو اقداماتو یاد کړل. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې یوازې د 2015 میلادي کال په ترڅ کې څه باندې 2 لک افغانان د نامنې له امله د ترکیې او یونان له لارې اروپا ته په غیر قانوني توګه کډوال شوي دي. خو ډیلی ټلګراف لوسپانی روانونه خبر ورکړ چې د اروپایي کمیسیون د بهرنۍ تګلارې څانګې او د بهرنۍ عملیاتو د خدماتو ادارې یو پلان چمتو کړی دی څو شاوخوا 80,000 افغانان له اروپا څخه بیرته افغانستان ته واستوي. اروپایي ټولنې له ترکیې سره موافقه کړې ده چې له دغه هیواد سره به اقتصادي مرستې وکړي څو د هغه په بدل کې ترکیه د هغو کډوالو مخه ونیسي چې اروپا ته ځي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان هم پر ترکیې له دې امله انتقاد کړی چې افغان کډوال په زور له خپلې خاورې باسي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر هم وایي له اروپایي هیوادونو سره به په دې اړه بحث وکړي چې د افغان کډوالو اسناد په انفرادي توګه وڅېړي او ټول له خپلې خاورې ونه باسي. اخو د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین نوریاخیل د جیو پلس هیوادونو غونډې ته وویل هڅې کوي څو د افغانانو لپاره کاري زمینې برابرې کړي څو بهر ته د هغوی د تګ مخنیوی وسي.
افغانستان کوښښ کوي څو د ځوانانو لپاره کاري زمینه آماده کړي. دا زمونږ په کاري لومړنیتوب کې ځای لري. د ورستیو شمیرو له مخې د افغانستان نفوس په نړۍ کې تر ټولو ځوان نفوس دی.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې دا غوښتنه مطرح کوي چې د مرکزی بانک د معلوماتو له مخې افغان کډوالو یوازې په تیر کال کې له افغانستانه شاوخوا 2 میلیارد ډالر له ځان سره بهر ته وړي دي. د چارو کارپو سیف الدین سیحون وایي که حکومت دننه لازم امکانات د خلکو لپاره برابر کړي نو نه به له افغانستانه په غیر قانوني توګه دومره پیسې وځي او نه به هم افغان حکومت د خپلو کډوالو راستنېدو لپاره نړیوالو مرستو ته اړ وي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
تاسو موږ ژغ آزادی رادیو اوري. افغان حکومت یو شمیر کسان د داعش ډلې سره د تړاو په تور نیولې دي. یو شمیر سیاسي چیرونکي وایي د سیمې هیوادونه غواړي د خپلې بقا په خاطر په داعش کې خپل حضور پراخ کړي. په دې اړه شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
په ننګرهار کې د داعش د حضور وروسته په دې سیمه کې امنیتي ځواکونو ځینې بهرنیان ونیول چې غوښتل د داعش ډلې ته ورشي. د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي تر اوسه 15 تنه هغه بهرنیان نیول شوي چې غوښتل د داعش ډلې ته ورشي. دی وایي په دې کې میرمنې هم شاملې وي.
او ډېر د داعش افراد موږ نیولي دي چې په هغو کې ښځې هم شاملې وي، په هغو کې نارینه هم شامل وو. تقریبا تعداد تر 15 پورې رسېږي جمله چې موږ یوازې د ننګرهار امنیه قمندانۍ پولیسو نیولي دي او دا مو مکمل د تروریزم پر ضد عمومي ریاست چې د کورنیو چارو په چوکاټ په وزارت کې دی هغو ته انتقال کړي دي. موضوعات یې تر تحقیق او څېړنې لاندې دي.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي هغه بهرنیان چې د داعش ډلې ته د ورتګ په تور نیول شوي په دې کې د سیمې د مختلفو هیوادونو اتباع شامل دي.
ځینو ملکونو چې په اخره کې موږ تاسو ولیدل، تاجکستان او د ازبکستان او چشنایان او هغه یو تعداد کلیدل شوي دي او بیا نیول شوي دي. دا تراګر دی، تراګر دی او دا چې په هر ځای کې وي تراګر دی. آغا منتم واخ ده گاوندی تم واخ ده او دیو نظام دشمنان دی او دیو تمدن دشمنان دی باید تمغه سی قانون په چوکاټو ته برخورد شي.
خو تر ټولو مهمه خبر دا ده چې د افغانستان د گاوندی هیوادونو څخه یو شمیر بهرنیان د کوم موخه لپاره دایش دلی ته ورزی، آیا جهاد په خاطر او که په دایش کې د خپل حضور د پراختیا په خاطر. د حالاتو څېړونکو استاد محمد انور سلطانی وایي دایش اوس نړیوال گیم دی او د سیمې هغه هیوادونه چې د دایش له حضور څخه ویر لري د خپل بقا په خاطر غواړي خپل کسان په دایش کې ځای پر ځای کړي.
ځکه دا گیم اوس نړیوال رنګ ونیو، سیمه ییز رنګ ونیو، د هغې ته په کتو باندې د سیمې استخبارات لکه روسي استخبارات لکه تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او ګرجستان پورې تر ارمنستان پورې تر چین پورې دوی د خپل ځان د دفع په خاطر باندې تر څو سیمه ییز حالات په خپل قابو کې راولي داسې استخباراتی علاقات دغه بهیر ته ورنباسي او هغه بهیر مست مجبور دی د ځان د بقا په خاطر باندې کیا تو راځي هغه ته په خاطر شپایي لهجه کو کلمه ویله باور پکې خو دغه ته په کتو باندې د دې گیم یو عظیمه برخه په استخباراتي کور کې راته وده.
نوموړی وایي دغه نیول شوي کسان باید په نړیوالو محکمو کې محاکمه شي او افغان حکومت د ملل متحد لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړي تر څو دایښت د خپلو خلکو د ورتګ مخه ونیسي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي د کاسازر پروژې تدارکاتي کارونه بشپړ سوي او ژر به یې تخنیکي چارې هم پیل سي. د دغه وزارت ویاند وایي د کاسازر پروژې په بشپړېدو به افغانستان ته د 300 میگاواټه برښنا تر څنګ د کال له 40 تر 500 میلیونو ډالرو عاید هم راسي. د اوبو او انرژي د برخې کارپوهان بیا وایي د کاسازر پروژه به منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره وصل کړي چې دغه کار د افغانستان پر اقتصاد او امنیت مثبت تاثیر کولای سي. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور حال راکوي.
د کاسازر پروژه چې له قرغیزستان څخه تاجکستان او بیا د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا لیږدوي د روان زیږدیز کال د مې په میاشت کې به یې تخنیکي چارې رسمن پیل شي. د اوبو او برېښنا وزارت ویان عبدالبصیر عظیمی وایي د کاسازر پروژې د تخنیکي چارو پرانیسته بعد د مې د میاشتې په 24 نیټه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې وشي او تر 2013 میلادي کال پورې به ګټې اخیستنې ته آماده شي. ښاغلی عظیمی وایي پر کاسازر پروژې یو میلیارد ډالر مالی لګښت راځي چې د نړیوال انکشاف اسلامي او د آسیا د پراختیایي بانکونو او د امریکا د پراختیایي ادارې لخوا ورکول کیږي. دا چې د کاسازر پروژه د افغانستان لپاره څومره ګټوره ده په اړه یې عبدالبصیر عظیمی ازادي راډیو ته وویل.
پروژه بسیار بزرگ منطقی است که میتونه ثبات سیاسی اقتصادی
دی وی یو لوی سیمه ایز پروژه ده چې کولای شي په سیمه کې سیاسی امنیتی او اقتصادی ثبات تامین کړي او افغانستان به هر کال د همدغه پروژه له برکته له 40 تر 50 میلیونو ډالرو د ترانزیت عواید ترلاسه کړي. خو باید له یادونه باسو چې دغه پروژه تخنیکی چاره درې کال وخت نیسي او د 2013 کال په پای کې به کاسازر پروژه ګټه اخیستنې ته آماده شي.
پروژه به بهره برداری کامل سپرده خواهد شد.
د کاسازر پروژه هوکړه د 2008 کال په نومبر میاشت کې د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او قرغیزستان د چارواکو ترمنځ وشوه. د کاسازر پروژې له لارې به له قرغیزستان څخه د برېښنا د انتقال لین د تاجکستان او بیا د افغانستان له شمالي ولایت کندوز څخه مرکز کابل ته 1300 میگاواټه برېښنا ولېږدوي چې په کابل کې به د 300 میگاواټه برېښنا له زیرمې وروسته زر میگاواټه به یې د لغمان او ننګرهار له لارې پېښور ته انتقال شي. وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د کاسازر پروژې بشپړول به د افغانستان تر څنګ د سیمې پر اقتصاد او امنیت مثبت تاثیر وکړي، نو ځکه افغانستان به له خپل اړخه د دغه پروژې د تکمیل کېدو لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړي. په ورته وخت کې د اوبو او انرژۍ د برخې کارپوهان وایي کاسازر پروژه د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ د وصل یوه ښه پیلامه کېدای شي. د اوبو او انرژۍ د برخې کارپوه ډاکټر فاروق اعظم وایي د کاسازر پروژه به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خورا مثبت تاثیر وکړي. فاروق اعظم د پنجشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې کاسازر ټاپي او دې ته ورته نورې پروژې د افغانستان لپاره ځکه ډېرې مهمې دي چې د سیمې ګټې د افغانستان له ګټو سره تړي او دا د افغانستان لپاره ښه زیری دی.
په دې ډول پاکستان په یو اتحادیې یا ټول جنوبي آسیا د مرکزي آسیا سره په اقتصاد طریقات وتړو څو زموږ امنیت تضمین کړي. د تخریبي رقابت به په یو سالم او تعمیري رقابت بدل.
د کاسازر او نورو پراختیایي پروژو په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د امنیت نشتوالی ښودل کیږي. د ولسی جرګې غړی داود کلکانی هم نامنی د لویو پروژو په وړاندې یوه ستره ننګونه یادوي. خو وایي په سترو اقتصادي پروژو کې د پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو ګټې هم نغښتې دي او ممکن زیاتې امنیتي ستونزې ورته پیدا نشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې د تیرو څوارلسو کلونو په پرتله د توبرکلوز یا نری رنځ تر ټولو ډیرې پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت د توبرکلوز د کنټرول د څانګې متخصصین وایي په دې کال کې د نری رنځ د ثبت شویو پیښو ارقام شاوخوا 30,000 دي، او دا د دې ښکارندویي کوي چې د دوی فعالیتونه پراخ سوي دي. یو شمیر روغتیا پوهان بیا وایي د نری رنځ د موجوده پیښو له کبله دې ته اړتیا سته چې د عامې روغتیا وزارت باید په دغه برخه کې نور متخصصین هم وروزي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
توبرکلوز یا نری رنځ د درملنې وړ یوه ناروغي ده، خو د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې لا هم هر کال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 کسان د دغې ناروغۍ له امله مړه کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم د روغتیا د نړیوال سازمان اندېښنې پر ځای بولي او وایي هڅه یې دا ده چې د هر کال په تیریدو د نری رنځ له امله د تلفاتو شمیر راکم کړي. د دغه وزارت د توبرکلوز د کنټرول د ملي پروګرام ترینر متخصص لطف الله منظور د پنجشنبې په ورځ چې له نری رنځ سره د مبارزې نړیواله ورځ هم ده، ازادي راډیو ته وویل چې په ټول هیواد کې د نری رنځ د درملنې 1930 مرکزونه جوړ کړي دي. ښاغلی منظور وایي د نری رنځ د درملنې همدې مرکزونو په 2015 میلادي کال کې د نری رنځ څه باندې 30,000 پیښې ثبت کړي چې دا ارقام بې ساري دي. د ایوای دغه مرکزونو په 2015 میلادي کال کې د نری رنځ 30,001 پیښې ثبت کړي او درملنه یې شوې ده. د تیرو 14 کلونو په پرتله دا تر ټولو زیاتې ثبت شوې پیښې دي. ځینې کسان ممکن دا پوښتنه وکړي چې ولې د پیښو ارقام زیات شوی دی. دوی ته باید ووایم چې پیښې زیاتې دي، خو ثبت شوي ارقام دا ښکاره کوي چې فعالیتونه پراخ شوي او د پیښو د ثبت چارې ګړندۍ شوي دي. د مارچ 24 له نری رنځ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده، او هر کال د دغې ورځې د لمانځلې لپاره افغان چارواکي هم پروګرامونه جوړوي او د دغې ناروغۍ د لمانځه وړو ژمنې کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان وروستۍ موندنې ښیي چې په افغانستان کې هر کال 60,000 شاوخوا کسان په نری رنځ اخته کیږي او دا ناروغي کابو 14,000 کسان وژني. نری رنځ یوه میکروبي او ساري ناروغي ده، او هر څوک چې له 2 اونیو زیات ټوخی ولري ډاکټران سپارښتنه کوي چې یو ځل باید روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. دا ناروغي په سږو باندې مستقیم اغیز لري، او د افغانستان په څیر هیوادونو کې چې اقتصادي او ټولنیز ستونزې پکې زیاتې وي ډیر خلک پرې اخته کیږي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان بیا وایي نری رنځ معلومې او مجهولې بڼې لري، او د مجهولو پیښو د موندلو لپاره یې باید عامې روغتیا وزارت پیاوړي متخصصین وروزي. د نری رنځ هیماتولوژیست محمد ظاهر ستانگزی ازادي راډیو ته په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
کار دا به چې څو شیان نورو ته توجه وشي. دا توبرکلوز پکې چې کومې د اوس سبسدي لیدی نه شاید ډېری. اول دا ده چې مثلا دغه متخصصین تربیه شي، نور هم د توبرکلوز په بخش کې چې مثلا هغه ابتدایي حالتونه هم د توبرکلوز نښې په چست اکسرې یا د سینې په رادیوګرافي کې ولیدلی شي، چې څو پورې دغه مجهول دغه پټ کیسونه هم پیدا شي. مشکوک کیسونو نو هم تکړه متخصص ته ضرورت لري.
په افغانستان کې که څه هم په تیرو 14 کلونو کې روغتیایي خدمات پراخ شول، خو عام خلک لا هم په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د خدماتو له څرنګوالي خوښ نه دي. د روغتیایي خدماتو او درملو ټیټ کیفیت او د روغتیایي متخصصینو کموالی هغه عمده عوامل دي چې له مخې یې هر کال زرګونه افغانان د درملنې لپاره له هېواده بهر په ځانګړې توګه هند او پاکستان ته ځي. د عامې روغتیا وزیر له دې وړاندې ویلي وو هڅه یې دا ده چې د هېواد دننه د روغتیایي خدماتو په معیاري کولو سره له بهره د خلکو پام راواړوي، خو دا هغه ژمنه ده چې د یو شمیر نورو حکومتي چارواکو د ژمنو په څیر عملي بڼه نه ده غوره کړې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي راډیو.com اوریدلای او لوستلای سي. اوسو د کندهار پر لور د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون سیمایز دفتر په کندهار کې د ولسی مرکز جوړ لید کموالی خبر ورکوي. دغه کمیسیون مسؤلین وایي که څه هم په تیر کال کې 1022 کسانو ته د جنگ جګړې په مختلفو پیښو کې مرکز جوړ لاوشتي، خو بیا هم د تیر کال په پرتله دا شمیره کمه ده. محمد صادق رښتینی نور حال راکوي.
د ورکوسو معلومات په اساس د تیر 1390 کال د پیل راهیسې په کندهار ښار او ولسوالۍ کې ټول 1022 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په کندهار کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر کارکوونکي وایي په وژل سوو کسانو کې نارینه، ښځې او کوچنیان شامل دي. د دغه کمیسیون د رسنیو د برخې مسؤل عبدالعزیز اکرمي وایي په تیر کال کې 429 تنه وژل سوي او 610 تنه نور ټپیان سوي دي. هغه وایي دغو کسانو ته د سړک د غاړې په مین چاودنو، ځانمرګو بریدونو، د کورنیو او بهرنیو ځواکونو پوځي عملیات او بمباری د اوښتې مرګ ژوبلې اصلي علتونه دي.
تر دې مهاله پورې چې زموږ سره البته د بشر د حقوقو د سیمه ییز دفتر سره ثبت او رجستر سوي دي، 429 نفر د بده مرغه ملکي کسان وژل سوي دي او 610 نفر هم ټپیان سوي دي چې په دوه کې ښځې او ماشومان او ځوانان شامل دي.
اکرمي وایي په کندهار کې د نسبتي امنیت شتون او په ښار کې د ننه د خونړي بریدونو په شمیر کې کموالی د ملکي تلفاتو کچه د تیر کال په پرتله کمه کړې ده، خو نوموړی وایي په هیڅ صورت ورته د بشري حقونو روان وضعیت نه منلو نه دی. هغه د دولت په ګډون له وسلوالو مخالفینو څخه غوښتنه وکړه چې د بې دفاع کسانو ژوند ته پام وکړي او هغوی د خپل ځان د ساتنې لپاره د سپر په توګه ونه کاروي.
د ښکېلو غاړو څخه یې دا غوښتنه کړې ده چې د جګړې پر مهال باندې د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه دا هغه کټګوري خلک دي چې د جګړې د ښکېلو غاړو سره کوم تړاو نه لري او څه د اسلام د سپېڅلې غرام احمدي شریعت نظر، څه د افغانستان د ملي قوانینو نظر، څه د نړیوالو قوانینو د نظره دا خلکو وژل کېدل یو جرم ګڼل کېږي.
د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي پر داسې مهال په کندهار کې د ولسی مرګ ژوبلې د کمښت خبر ورکوي چې همدا اوس د هیواد په ډیرو برخو کې درنه جګړه روانه ده او په دې برخه کې اړوند کورنیو او بهرنیو بنسټونو د ملکیانو پر ژوند اندېښنه ښودلې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دا ازادي رادیو ده. په فرا ولایت کې سش کال بزګرانو د ترکاریو کلول ته مخه کړې، خو وایي چې دولت باید ورته بازار پیدا کړي. د فرا د کروندګرو په خبره دوی د کوکنارو د کرلو پر ځای د سبزیانو کرلو ته مخه کړې، خو د خرڅلاو لپاره یې سم بازار نسته. احمد شاه فطرت په دې اړه نور حال راکوي.
په فراه ولایت کې سش کال بزګران د کوکنارو پر ځای د ترکاریو کرلو ته مخه کړې ده. فرای کروندګرو سش کال یو زیاته اندازه ترکاری په خاص ډول بادرنګ په خپلو ځمکو کې کرلې دي. دوی وایي چې بادرنګ اوس ښه بازار لري او دوی ته یې ډېره ګټه کړې ده. په فراه ولایت کې دوه تنه کروندګر په دې اند دي که دولت د دوی سره مرسته وکړي نو دوی د کوکنارو کرلو ته هېڅ اړتیا نه لري. په فراه ولایت کې د بزګرانو د کوپراتیفونو مشر لال محمد بهاري هم وایي چې دامګړی د فراه ولایت بادرنګ د افغانستان ټول ولایت ته صادرېږي. د ښاغلي بهاري په وینا سږ کال فرای کروندګرو تر ډېره د ترکاریو کرلو ته مخه کړې او تر اوسه کابو 200 ټنه بادرنګ په دغه ولایت کې لاسته راغلی دی. فرای کروندګر یو اساسي ستونزه په دغه ولایت کې د سړو خونو نشتوالی بولي. دوی وایي چې اوس د ترکاریو په خاص ډول د بادرنګو بیه لوړه ده، خو کله چې ډېر شي نو بیه یې ټیټېږي او دوی هم د ساتلو لپاره مناسب ځای نه لري. فراه ولایت چې ډېر پراخ کرنیز ځمکې لري، مخکې پکې د کوکنارو کرکیله زیاته وه، خو سږ کال که څه هم څه ناڅه کوکنار کرل شوي، خو بیا هم ډېری بزګرانو دغلته نور کرنیز توکي لکه بادرنګ کرلې دي. فرای کروندګر وایي که دولت د دوی سره د کرنیزو امکاناتو په برابرولو کې مرسته وکړي نو له یوې خوا به دوی کوکنار نکری او له بلې خوا به د هیواد په اقتصاد کې هم پوره ونډه واخلي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
د ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمای ته رسیدلی یو د مهمو خبرونو سرچکی لک احمد شیبر څخه اورو.
په کندهار کې د پولیسو په خپل منځي جګړه کې و پولیس وژل شوی. تیر شپه د ارغنداب په خانګرداب سیمه کې دا پیښه رامنځته شوې ده. د سول په برخه کې د افغان ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال نن په کابل کې بغونډې ته وویل سول د خبرو له لارې راځي او دواړه لوري باید له شرطونو پرته د خبرو میز ته کښېني. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د توبرکلوز پر ضد د مبارزې هڅې ګړندۍ کړې دي او شاوخوا 2000 مرکزونه یې په افغانستان کې پرانیستي دي. نن د نری رانس پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. عراقي پوځیان وایي د عراق په شمال کې له داعش څخه د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره یې نن سهار وختي پراخ عملیات پیل کړل. د قرغزستان ولسمشر وایي چې په راروان وړي کې به په ازبکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې برخه وانخلي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا عدلیه وزارت دې ته چمتو کیږي چې پر هغو ایراني هکرانو تور پورې کړي چې ویل کیږي په نیویارک کې د اوبو پر یو بند او د امریکا پر یو شمېر بانکونو سایبر بریدونه کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې کوي او تمه ده چې دوی د سوریا او اوکراین پر شخړو نن وژغیږي.
له احمد شیبر څخه په مننه. سپورتي خبرونه له سباون کاکړ څخه اورو.
سلام په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې د کاسا زر پروژې تدارکاتي کارونه بشپړ شوي او ژر به تخنیکي چارې پیل شي. دغه وزارت ویان عبدالبصیر عظیمی وایي د کاسا زر پروژې په بشپړولو به افغانستان ته د 300 میگا واټ برېښنا ترڅنګ د کال له 40 تر 50 میلیون ډالر عاید هم راشي. د اوبو او انرژي د برخې کارپو فاروق اعظم بیا وایي د کاسا زر پروژه به منځنی اسیا د افغانستان لارې له جنوبي اسیا سره وصل کړي. په شمازون کې د ډبرو د سکرو کان مسولین وایي چې په سمنګان ولایت کې د سکرو د یو کان کار پټه پدې دلی دی. په دغه ځون کې د ډبرو د سکرو د کان رئیس انجنیر داد محمد زازی ازادي راډیو ته ویل چې د خرم او سرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو د کان مواصلاتي لاره د دریو کلونو راپدې خو د هوا د ککړتیا او د سړکونو د خرابولو په خاطر بند کړی و. نو دوی دې د اړ شو چې د کان بند کړي. د شغلی زازی په خبره د دې کان په بندول سره د دې ولایت لسګونه کسان بیروزګار شول. په فراه ولایت کې به له 500 کلونو وروسته په یو ویاله کې د کرنې لپاره اوبه ولاړ شي. د فراه ولایت د کرنې رئیس عبدالله متین ازادي راډیو ویل چې دا ویاله چې 40 کیلومتره اوږدوالی لري له 500 کلونو وروسته له سیند سره وصلېږي او د دغه سیمې خلک به د سیند له اوبو څخه برخمن شي. د شغلی متین په خبره د دې ویاله د جوړول سره به تر لس زره جریبه څخه ډیره ځمکه خړوب شي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعار سره د ډالر بلجیری او امریکایي ډالر آتش په افغاني او 55 پوله یو یورو شپوره وی افغاني یو لس پوله یو پاوند شپونه وی افغاني یو سعودي ریال اترس افغاني یو لس پوله د امارات یو درهم اترس افغاني یو 55 پوله زر پاکستاني روپی 1550 افغاني او زر ایراني تومان 0 افغاني او وی پوله.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري د ملګرو ملتونو یو محکمه بنن د بوسنی سربیانو د یو پخوانی مشر په حق خپل فیصله اعلان کړي. رادوان کارازچ په 1990 کلونو کې د بالکان د جګړې په محل په عام قتل تورن دی. سلطان محمد سرور د ازادي رادیو د خبري څانګې د راپور مهم ټکي راوړوي.
د بوسنی سربیانو په خوانی مشر رادوان کارازیچ په 1995 کال کې په سربرینچا کې په عام قتل تورن دی. نوموړی تر ټولو لوړ رتبه په خوانی چارواکي دی چې د هاګ نړیواله محکمه یې په هغو جرایمو محاکمه کوي چې په بالکان کې د شلکلن په خوانی قومي جنگ په محل تر سره شوی دی. په دغه جنگ کې هغه محل 3000 کسان او وژل شول. رادوان کارازیچ چې تر 11 کلونو فراریتوب وروسته او کاله مخکې ونیول شو ور باندې لوی تور دا دی چې د چدای په 1995 کال کې د بوسنی سربیانو د ځواکونو چې په سربریچا کې 8000 مسلمانان او وژل لوی قومندان وو. او یا کلن رادوان کارازیچ چې په خوا رواني ډاکټر وو صحیح وضعیت خدي د کېدای سي چې د عام قتل او د بشر ضد نورو اتو جرمي مواردو له کبله په عمري قید محکوم سي. سلوبودان میلوسوویچ د سربیانو پخوانی جمهور رئیس د پخوانی یوګوسلاویا یو بل نیول شوی لوړ رتبه چارواکی و، خو نوموړی مخکې تر دې چې د هاګ د نړیوالې محکمې لخوا محاکمه شي لس کاله پخوا په محبس کې مړ سو. جنرال راتکو ملادیچ چې د بالکان د جګړې په محل د بوسنی سربیانو د قواوو قماندان و، د سربرینیچا د عام قتل په ارتباط وروستی نیول شوی تورن کس دی چې د محاکمې په انتظار د ملګرو ملتونو په بند کې شپې ورځې سبا کوي. د سربرینیچا عام قتل او په جګړه کې نورو وحشتناکو اعمالو د سربیانو په نسبت نړیوال نظر هغه محل بدل کړ، په نتیجه کې ناټو په خپلو هوایي بریدونو جنگ پای ته ورسول. رادوان کاراجیچ د محکمې په محل چې څه د پاسه درې نیم کاله وخت یې ونیوه له ځانه دفاع وکړه. هغه ځان د سربیانو قهرمان وګڼه او بوسنی مسلمانان یې په ځینو اعمالو پړه وګڼل. د سربیا او بوسنیا ګڼ شمیر سربیان دغه محاکمه لویدیز پلاوی ګڼي او ګمان کوي چې کارازیچ بری دی، حتی تر دې چې یو قهرمان هم ګڼي. د بوسنی سربیانو اوسنی مشر میلوراد دودیک تیره اونۍ د محصلینو یوه لیلیه د کارازیچ په نامه پرانیسته. د کارازیچ لور او میرمنې هم په دغه مناسبت کې ګډون وکړ. د سربیانو مشر د کارازیچ محاکمه یو سپکاوی وګڼه او هغه کسانې چې په هغه انتقاد کوي کم عقله وګڼل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس وخت را رسېدلی چې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه سپورت او همداراز کور کلی واورو.
د پسرلی په راتګ او د هوا په ګرمېدو د بدخشان په لورو پرتو سیمو کې د برف کوچونو د راتګ اندېښنه زیاته شوې. د بدخشان والی احمد فیصل بیگزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو ورځو کې د بدخشان په بیلابیلو سیمو کې
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د لوبو په اړه درته معلومات درکو او همدارس به د افغانستان د بدني روزنې له عمومي رئیس سره مرکه واورئ چې په 1995 کال کې به کوم کارونه د سپورت د پرمختګ لپاره وکړي. خو تر هر څه مخکې راځو د فوټبال ملي ټیم سیالیو ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیایي ملتونو جام او نړیوال جام ته د وتلو لپاره له جاپان او سنگاپور سره مخ کیږي. د فوټبال فدراسیون وایي دا دواړه لوبې په یوې اونۍ کې ترسره کیږي چې د یوې په ګټلو سره به افغان ټیم د آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړي. افغان ټیم به جاپان سره د پنځمه فرصت مخ شي. په دې اړه په مکړې یو راپور ته د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د جاپان او سنگاپور له ټیمونو سره مخ کیږي څو د آسیایي ملتونو او نړیوال جام ته لار پیدا کړي. لومړی لوبه همدا پنځمه په جاپان کې ترسره کیږي او دویمه بیا په ایران کې له سنگاپور سره کیدونکې ده. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډلې د دغو سیالیو لپاره په قطر کې تمرینونه کړي او هیله ده چې ښې لوبې ترسره کړي.
ملي فوټبال افغانستان به روز پنځشنبه با تیم جاپان در جاپان ما دیدار خواهیم کرد.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د پنځمه په ورځ له جاپان سره د توکیو په سایتاما سټیډیوم کې لوبه کوي. له هغې وروسته به افغان لوبډله ایران ته ځي څو له سنگاپور سره د مارچ په 9 مخ شي. هیله من یو له دې لوبو ښې نتیجې ترلاسه کړو او د لومړي ځل لپاره د آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په داسې حال کې د آسیا له دغو تکړه ټیمونو سره مخ کیږي چې د وروستۍ ځل لپاره د جنوبي آسیا په لوبو کې پرله پسې بریاوې وکړې او دویم مقام ته ورسید. د فوټبال فدراسیون بیا دا هم وایي چې د فوټبال ملي لوبغاړي دغو لوبو ته پوره چمتووالی لري او په ترکیب کې هماغه لوبغاړي برخه لري چې د جنوبي آسیا په لوبو کې ولوبېدل، خو امکان لري چې دوه یا درې نوي لوبغاړي هم له ملي ټیم سره یوځای شي. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسول ښاغلي کاظمي وویل د جاپان او سنگاپور په وړاندې ښې لوبې او له دغو نه د یو ټیم ماتول ډېر اړین دي.
اسکلت تیم ملی هم تیم ملی است که در جنوب آسیا بوده.
د افغانستان د فوتبال ملي ټیم ترکیب هم هغه پخوانی دی چې په جنوبی آسیا لوبو کې برخه درلوده، خو ځینې نوي لوبغاړي له اروپا راوستل شوي دي. زموږ ملي ټیم نشو ویلی چې په اسانۍ سره جاپان ته ماته ورکړي، خو که وغواړو آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړو باید سنګاپور ته ماته ورکړو. افغان ټیم له دغو دواړو ټیمونو سره پخوا هم مخ شوی چې له جاپان څخه یې هېڅ یوه لوبه نه ده ګټلې او له سنګاپور څخه که څه هم بریاوې لري خو لوبې یې هم پرې بایللې دي. که څه هم د افغانستان د فوټبال ملي ټیم آسیایي او نړیوالو لوبو ته د وتلو لپاره سختې سیالۍ کوي، خو د ملي ټیم غړي د تل لپاره دا شکایت کوي چې مالي امکانات یې لږ دي او له همدې امله ځورېږي چې د ملي ټیم له غړیتوب سره سره بیا هم د دوی ژوند ته سمه پاملرنه نه کیږي. رپورت مو د فوټبال د ملي ټیم د لوبو په اړه واوریدل چې یوه لوبه د پنجشنبې په ورځ له جاپان سره ده او بله لوبه هم د مارچ په 9 له سنگاپور سره په ایران کې ترسره کیږي. هیله ده چې له دغو دواړو لوبو افغان ټیم ښې نتیجې ترلاسه کړي او د لومړي ځل لپاره د آسیایي ملتونو جام ته لار ومومي. اوس هم ورځو مرکې ته دا چې د افغانستان د ورزش ادارې د 1995 کال په مخه د سپورت د پرمختګ لپاره څه کوي. د افغانستان د بدني روزنې له عمومي رئیس سره زموږ همکار الیاس صالح خبرې کړي دي. ښه ده چې په ګډه دا خبرې واورو.
نن لپاره ټولو سیالیو مهم دی، په خصوص د بین المللي ډېر مهم دی. د برازیل مسابقات شته دی زموږ په مخ کې او نورو مسابقاتو چې تر اوسه ډېر روښانه نه دی. ټولو مسابقات زموږ ورزشکارانو لپاره اهمیت لري، تربیت بدني د دې لپاره ډېر آمادګي لري.
لوبغاړي همیشه شکایت کوي چې ډېر مشکلات شته، په دې کال کې د دې مشکلاتو حل لپاره څونه به تاسو توجه کوي؟
اساسا په دغه کال کې زموږ اصلي توجه محور دغه مشکلاتو د حل لپاره د بنسټیز اقدامات دی. تاسو پوهیږئ چې یو سلسله اقدامات د بنسټ بدلون په ارتباط جریان لري. موږ د ورزش او د سپورت قانون، اصلي قانون جوړو. دا قانون چې نوي دغه مشکلات ډېر ظهور کوي، ډېر پیدا کېږي. غواړو چې په دغه کال کې د ټولو فدراسیونونو او د سپورت د مجموعي اساساتو باندې کار وکړو، تغییرات راوړو. ولې چې تاسو پوهیږئ چې دغه سیستم چې تر اوسه روان دی، دا سیستم نشي کولای چې د ټولو ورزشکارانو قناعت حاصل کړي. د دې لپاره چې تاسو خبر یاست چې شکایتونه ډېر دی او هغه کسان چې په مرکز کې ناست دی د ولایاتو د ورزشکارانو او لوبغاړو شکایتونه دا دی چې هغه کسان چې مرکز کې ناست دی هغوی د ولایاتو د ورزشکارانو حقونه خوري او دوی ته د امتیازاتو په حصه کې تمیز را وکړي. همدارنګه خپل ګاونډیان په مسابقاتو استوي داسې نور شکایتونه ډېر شته دی. د دغه شکایتونو د حل لپاره موږ غواړو چې یو سلسله اصلاحات راولو، په اساسي اصلاحات په ورزش په بدنه کې.
خیری صاحب، د دې نورو ستونزو پرتله یو بل ستونزه ده چې لوبغاړي همیشه په دې شکایت کوي چې د مادي له لحاظ هغوی سره مرسته نه کیږي او د ریاست تربیت بدني ځواب هم همیشه هم دادی چې د هغوی د بودیجې مشکلاتو سره مخامخ دي. آیا په دې کال کې په دې مشکلاتو باندې هم د کوم حل لار پیدا کیږي کنه؟
دا موږ تاسو سره منو چې د ورزش لپاره د جلا شوی بودیجې ډېر لږ دی. اول اصلي معضله، اصلي مشکل دا دی چې دغه جلا شوی بودیجې هم ورزشکارانو ته نه رسیږي. دا سیستم چې جوړ شوی دی او تر اوسه روان دی، داسې یو سیستم دی چې په دغه سیستم کې د ورزشکار حق حقیقتا په خپله ورزشکار ته نه رسیږي. موږ چې ولایت ته راغلي یو، ټول ورزشکاران شکایت کوي چې زموږ اصلي نه رسیږي. دا اصلي هلته د مرکز کې موجود فدراسیونونه چې شته دی د هغو نه بهر ته نه وځي. دا یو ډېر لوی مشکل دی. انشاءالله چې موږ داسې تدابیر نیولی دی چې دا کار د الکترونیک له لحاظه حل وکړو. دې نه وروسته انشاءالله چې دا سوالونه حل کیږي. او همدارنګه د ورزشکار حقوق د الکترونیک سیستمونو له لارې خپل ورزشکار ته رسیږي.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اومه زه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومنئ.
د تاسو په نظر د تیر کال په وګدو کې کوم عوامل د نیالګیو، شنو بوټو او ګلانو د وچیدلو سبب شول؟
دغه نشپه د پلو تخنیک مخکله کړي او پولیس مخامخ دغه ځای کې یو لاس کاله نمونه چا وخلې سره کې پراته وسوي موټر وخلې.
د یو توانیګو چې شین چاپریال ولرو
که کابل خور نه ارڅو کې یو دانه وشکې 15 میلیونه وش کول که یو دانه کې خود 15 میلیونه کې خود دو د خلکو وظیفه ده چې باید دغه ونه خپل وګڼي دا د وسفه وب باندې من کول سي دغه ونه شنه وساتو.
قدر من دوستانو د کابل خاروالۍ مسول کسان وایي چې دوی ساکل یوازې د کابل په خار کې شپږ څلوېښت زره نیال کېږدي. پر دې سربېره هغو عام خلکو ته چې ناحیې ورمعرفي کړي وي په وړیا توګه نیالګي ورکوي چې په خپله سیمه کې کېږدي. ونې، بوټي، ګلان د ټولو ژوندیو موجوداتو له ژوند سره مستقیمې اړیکې لري. روانشناسان وایي کوم کسان چې په شنه فضا کې ډېر اوسېږي له رواني پلوه خوښ، ارامه او باوصله ښکاري. خو له بده مرغه په دې وروستیو کې د هېواد په ګڼ شمېر ښارونو کې لکه کابل، هرات، بلخ، کندهار او داسې نورو کې خلک د هوا له ککړتیا نه شکایت کوي. وایي دوی لسی او رواني پلوه ځپلي دي چې د ککړې هوا یو لوی علت همدا د شنې فضا کمښت دی. د کابل ښاروالۍ د سرسبزۍ ریاست مسؤول کسان وایي چې دوی هر کال ګڼ شمېر نیالګي او ګلان ږدي خو ډېری یې بېرته وچېږي. موږ د یاد شوي ریاست له مرستیال احمدشاه اوریاخیل نه پوښتلي چې تیر کال د شنو بوټو او ګلانو د وچېدلو ستر لامل څه و؟
موټر ځینې ختلی و ګلدان ته پنځه ویشت ونې وهلې وې صرف درې زره افغانۍ کولی شي دا سړی جریمه کړو هغه هم که ترافیک مهرباني وي که مونږ ته یې معرفي کړي که نه په هرې ونې باندې اضافه له درې زره او درې سوه افغانۍ د کال د مونږ مصرف کېږي بې احتیاطه دریوران دي دغه نشپه د پلو تخنیک مخکله کړي او پولیس مخامخ دغه ځای کې یو لس کاله نمونه چا وخلې سره که پراته وسوي موټر وخلې ځکه تاسو وایم چې معلم په ګلدان کې روان ده له څلوېښت پنځوس شاګردانو سره پیاده رو کې نه ځي ګلدان کې ځي دا شاګردان هر یو داره مرسل کوي چې ورته وایي چې معلم هسې بل داسې کوي په زیات به سره خبرې کوي معلم زه کولی شم تاسو ته مثال د کورتي مؤمنین کې وایم شل شاګردان روان دي یو مېرمن ورسره ورته موټر دره ورته مرشه خورې مورې ته معلمه دا ماشومان څه کوي د دې شل پلاس کې یو مرسل ګلده پتر چې برو به تو چی فقط ګلای بابې ته د کابل فور کې غټ مصیبت د رمو او سیدل د مواشي د شپې له خوا ګلدانو کې خوشی کوي ونه خوري مرسل خوري شنه فضا خوري.
د وریا خپل خبره کې چې ماشومان د نیالګیو په ارزښت ونه پوهول شي راماتوي او لوبه پرې کوي. د کابل په پروانې دوکې له داسې اتکلن هلک سره غږېدلی و چې نیالګي لزمه کې نه راوستل.
حسن زه ماتو مخوي دی پکو د دې تلاندې کوم نورې چې کوي
کور کې مور نه درته ویلی نیالګي ما ماتوا
نه څنګه ماتو مستی پکو د دې درې سلوري بنځي
پنځه دانې راباسي
هغه ورځ ماتو نه کنه.
په کابل کې د خیرخانی اوسیدونکی اشمت الله نصری هم له خلکو نه ګیله کوي چې د بیغورۍ له وجې نویو ایښودل شوو نیالګیو ته د صابون اوبه ورکوي.
کوم نهالونه زه په خپله کور کې لرم هغه نه ډېر ښه حفاظت کوم او په کوم نهالونه زما بیرون کې نه ولیدي د دې له وجې نه زموږ د ورځې له طرفه راځو کار ته متاسفانه خلک هم په دې پروسه کې ډېره زیاته همکاري او رقمندي نه ښیي. ځینې همسایګان یا ګاونډیان دي چې هغو د خپل د کور نه کوم مضره مواد چې هغو د خپل کور کې راټولېږي هغه راوړي د نهالو د بېخ ته ورچوي نو لکه د کالاشو اوبه لکه د صابون اوبه دا هغه شیان دي چې د نهالو لپاره ډېر زیات مضر دي. نو د دې د وچوالي له امله موږ تاسو پیږو چې دا محیط به همدغسې کړکېچان پاتې سي همغسې خاورې دوړې دا شیان به ډېر زیات دي.
د نیالګیو د وچېدلو یو بل لامل د نیالګیو انتخاب دی. د کابل اوسیدونکی امن وایي کله چې نیالګي اخلي نیالګي خرڅوونکي رښتیا نه ورته وایي داسې نیالګي ورباندې خرڅوي چې د دوی د سیمې له خاورې سره مطابقت نه لري.
کاکا دا د کوم ځای دی وایي دا د پغمان دی هغه وي د پېښور ریښې وچ شوی دا هغې ته تا ته دروغ وایي تم د هغې وایي ویزه دا سپینګیری سلی ده رښتیا به وایي هغه نیالګي به اخلي او ځې به هغه وچېږي خامخا وچېږي سل دانه به ویسي او دانه هم نشنه کېږي.
که د نیالګیو او شنو بوټو په ارزښت څومره هم خبرې وشي کمی دي. د ننګرهار اوسیدونکی نجیب وایي چې د نیالګیو د ارزښت په اړه د خلکو ناپوهي د دې لامل شوی چې هغوی شنه بوټي نږدي
او نه هم ساتي
د محیط د پاکوالي د ګرد غبار د کموالي او د اکسیجن د زیاتوالي بس کی د انسان ذهن ته پراختیا ورکي د هغه روحي تکلیفونو ته آرامتیا د پاره خوښ دی مطالعه د پاره دا چې د سړي ذهن چې کله آرام وي هغه مطالعه کولی شي نو د شین ځای چې دی په ذهني طور باندې سړی ته امله کوي چې مطالعه وکړي او په ذهن کې پات شي
په اقتصادي لحاظ هم د نیالګیو ایښودل خلکو ته ډېره ګټه رسوي د شمالي اوسیدونکو ننګیالی د خپلو اصلاتو کیسه کوي
تاکونه میښي دي موږ هلته ونیم شته دي خو اصلي زیات تاکونه دي مڼې دي انګورې تازه خرڅوو وچوو یم بیا مېزې خرڅوو خروار 15,000 روپۍ هغه بیا خرڅوو پلارم راته پاتې مثال یو زر تاکم دلو دغه په 5 ورونو باندې موږ تقسیم کړه هغه هم شته دي مابین کې د آلو بخارا ونې میښي دي اوس ښایسته غټې غټې شوي دي څو خو چاته مفتې پیسې نه ورکوي خو دغه نیالګي موږ ږدو بیا چې هغه په سمر ته ورسېږي بیا موږ دغه نه ګټه اخلو میوه یې خرڅوو هغه پایده چې نه اخلو
په خبرونه کې له دې هم شکایت وشو چې ځینې نیالګي خرڅوونکي سم نیالګي نه خرڅوي موږ له یو نیالګي خرڅوونکي جمشید نه چې له شپږو کلونو را په دې خوا د کار کوي پوښتلی چې ولې نیالګي خرڅوونکي رښتیا نه وایي
داسې د قانونه ده چې هغه شرکت نه لري کنه بغیر د شرکت د سړک د سر ده هغه پاکستاني مې راوړي هر بلا راوړي په خلک وهي وای دا وطني ده هغه دغه کار کوي اوس موږ ګوله پروشانه کې شته د تاج خورغان نه نیالګي باره د 300 سر کې ریشه شمال وهي هغه وچیږي دا د وسشتہ اگر راولی دلتا یو میژل د خاور نبیرو پروت دی اگر مسلمانان راضی اخلی د وڑی خخی د زای پر انسان مو چی اخو لانیالګی درې شی وچیږي دلتا بیا په مسلمانانو خرڅ یو خامه خوچیږي من ګور ار نیالګی په ګلدان کې خیدا په پلاستیکو کې په بوریګانو کې خاور مشترک ټا کړی دا پس مکه کې خخو چې د ریشې شمال ونه وای او هغه د ظالم زمانو ریشې هم د وسلوسی دی یلته پراته دی اگر په مسلمانانو خرڅ یو خامه خوچیږي
د کابل خار اکثر اوسیدونکو د خار د سرسبزی په برخه کې د خاروالی لکار نه خوښ نه دي وای لکه څنګه چې په کار دی په دې برخه کې کار نه دی شوی موږ د خلکو خبرې د کابل خاروالی د سرسبزی د ریاست لمرستیال احمد شاه اوریا خیل سره شریک کړي هغه په جواب کې وویل
کله چې طالبان حکومت سکوت وکړ د دفتری اسنادو په اساس موږ ونیم الا اتز روانه درو دي اوس اضافه 3 میلیونه ونی لرو دغه ونی خچو کې نه ونی چې موږ نه کې نه ونی او په هغه قانون کې اتی افس د نیول دو بهرني هیوادون راتله اوس موږ دغه نیول ګرز موږ خپل تولید ده دغه د موږ باغوانان دغه کاری لویوي اوس بشتر د 6 میلیونه نفوس لري د 6 میلیونه خلکو راضی کول 6 میلیونه ته خ بستر د محیطي آماده کول دوم اسانه خبره ده 15 لس کوله مخ کې موږ نیالګي په موټر کوبرابل کوڅو کې خلکونه تقاضا کوي چې نه نه کې نه ول اوس دومره تفاوت راغلی چې خلک مونږ ته نه تقاضا کوي چې مو ته نه لکه خلک اوس پدې مفهوم رو رو پیږي
اوریا خیل وویل چې دوی خلکو ته په وړیا توګه نیالګي ورکوي چې کېږي دا چې تدول هغه وایي
باید ناحیه ته مراجعه وکړي د ناحیه له طریق ته مونږ ته راو پیژندل شي د کوڅې د مشر د وکیل په واسطه ناحیه ناحیه مونږ ته راجعه کوي مې نورمال لګل طریقه ورته ورکوي چې کوم مشکل وسره نه لرو مونږ ورته توضیح کوو نو اوس هم تاسو کوي عملا زمونږ توضیح هم د غنن مجیران شاید نه نه مونږ اضافه سلویک پنځوس نهادوت نیول ورکړي
اوریا خیل له ټولو خلکو غواړي چې
یک نیول برای خود یک نیول برای وطن خود 15 میلیونه خلک لرو که هر څوک یو نیول ځانته کې دی یو وطن د 10 میلیونه نیول څو کله کابل بخار کې 10 میلیونه نیول سي د خپل یو باغ باندې تبدیل یو ځنګل باندې تبدیل هیڅ نو امروز بلتنی که کابل خور نه هر څوک یو دانه وش کې 15 میلیونه وش کول که یو دانه کې خود 15 میلیونه کې خود دوی یوازې بخار مانی نه کیږي نو خو یو نیول کې نه وو خو نو موږ نس کولې هر نیول ته یو باغمون مزف کو چې تاسو هم متظرن ده کې هغه متظرن دي کې دوه خلکو وظیفه ده چې باید دا ونه خپل وګڼي دوی اسلامي چولنه ده کوم وس کولای چې 15 وخت او داس کې 2 وخت او داس کې موږ موږ کوم د کور مخه چې 2 ونی دا 2 وخت او داس کې دا او داس په اوبه باندې من کولای چې دا ونه شنه وساتو خو څنګه هغه کورونه چې د اروپا بغلونه کړي کله د غره بغل کې هر کور کې 15 ونی شنه وي خو بنا دا غر ګرځین کوي
درنو اوردونکو د سرسبزی د ریاست په خوا کې شنه بوټي او ګلان په شلمتري ګلخانه کې ساتل کیږي د ګلان خوشبوي اړ وستلو چې د ګلخانه ته هم سر دینه نکړو له هیلې نه چې هم دلته کار کوي او موږ خپل چې د ګلان او شنو بوټو په ګلوري نه فضا کې مملتیا وکړي هغه ګلان را پیژني او په ارزښت سره غږیږي
امدا اوس زوته یې به ګلخانی ته راغلو کنه
بله
دلته تقریبا اسابیګ نه ډیر زیات ګلان دي ګلدانی دي اکثره جریبان ګلان دي اخوته مرسال ګلان دي د فضا ټول شنه راتم ګرغلی اوس دې اړ یو بارک لګ لګ معلومات راکړه
نو مختلف نو ګلان دي دلته جریبان دې کیفت خوشبو ورته یو رقم ګوشواره ده مختلفه ګلان دي
او کدی خوته راسو او بخدي دای خاطر ده دا ګلان دي جګری پانی لري کنه
امیا از مونگا هیوات که البته از مونگا خلق ورته ناخون عروس ورته وای اکثرا په ګلخانو یا بل ستام چلار شي په دې باندې ډیر مشهور دي. دلته قلمي خي تاسو ګورئ دلته هم د مرسال بو ګل حساسيږي هم د نارنج د نارنج لیمو دا اکثر مخلوچی یو رقم خاص بوی لري.
تخپل اوراس کې سوز لدی ګلخانی ته راځي
اصلا نه صاحب زکه چې ګلان می ډیر خوخیږي شین زای می ډیر خوخیږي نه هغه خطر هیڅ حساب نه کو
زیات تر راځي
زیات راځم.
په تربیه کې څومره بیا رول لري مثلا څومره د ګلان خدمت کوي ته
خو دلته خدا زمينه مسایل نه چې تخپل لته کار وکم زکه چې دلته موږ سره کارګران دي دوی کار کوي ولی په کور کې زه په کور کې یو ګوشتنی ګلخانه لرم اصلا د دې نه د کله چې موږ نه الو نه خلکو ته کو توزی لرو زخ بلای مړم کورته باوجود چې کور ویلی مخه کاملا ډکه شوې ده بیا یو مړم او ګده مې زکه چې ډیر مې خوښيږي.
او دلته په دې ګلخانه کې کوم ګل ډیر زیات خوښيږي؟
زمونږ رئیسی یو ګل راوړی د یو بل ستا طالب قیف ورته وای هغه سپین ګل هغه نه مې ډیر خوښيږي.
لږ به نور وړاندې راځو که زحمت نکړي. دلته په دې ګلانو باندې لمر هم راغلی څنګه مار بد تاثیر نه پیکي؟
نه خپله که لمر نه وي دا نشي کولی چې هغه خپله غذایي مواد ترکیب کړي او رشتو نمو وکړي.
اوس د ګلخانې په سر کې خو هېڅ لمر نشته هغه ګلان څنګه
کیږي؟ بعضې زمونږ ګلان دي یا بعضې بوټي داسې لرو چې هغه سوری خوښ دی یعنی کم لمر ته ضرورت لري ولې بعضې داسې ګلان دي چې هغه دایمي لمر ته ضرورت لري لکه د جریبان جریبان چې دایم لمر ته وي هېڅ مشکل نه لري ولې بعضې ګلان دي که هغه لږ لمر په ډیر بیا غسواز مثلا مرسال ده کنه مرسال یو ونه مرته ویلی شو یو زینتی ګول غندې هغه اصلا په سوري کې رشو نمونه کوي په دوه ونه په منځ کې مرسال هغه اصلا ځان خپل نه دی نیولې ګول نه کاندي ځکه چې هغه مرته ضرورت لري.
د تاسو په نظر دی ګول سره کوم ساتنه پکار ده چې هغه مړاوي نشي خراب نشي؟
ټول شرایط ورته مساعد ول یو ګول ست ضرورت لري خې خاورې ته او بوته لمر په اندازه ده. خو یو وځي خبره ده چې ماشومان او حیوانات یعنی یو شای چې لوی هر څوک غواړي چې واخلبا خو مونږ چې یو صبر کوم غټان صبر کولای شو ولی ماشومان صبر نشي کولای. حیوانان هم داسې نه پويږي شین شي په سيزي غواړي نو باید هغه په لاسرسي کې نه وي چې ورزنې خراب کړي.
Yo me ofataraka gibe me bal fataraka gize heran yum. دمو دو